آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
خبرون لندیز د اسلامي دولت ډلې پرون د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ خارګوټي فوجه کې د څو مرګنی حملو ذمواري قبوله کړې ده. د سومالی په پایتخت مقدشو کې په یو هوټل کې په ځانګړي برید کې 15 کسان ووژل شوي دي. او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي چې حسینو او سنایانو دروغ جوړې په خبرو کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده. السلام علیکم روغ جوړه خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د هند د دفاع په باره کې راپور در واورو او بیا به هغه مرکه در واورو چې په واشنگتن کې د هغه غونډې په باره کې زموږ همکار سید سلیمان شاه د اوهایو د پوهنتون د استاد عالم پیان سره کړې ده. خو دا د اوس په خبرونه د سید سلیمان شاه نه او واورئ.
په لیبیا کې د اسلامي دولت جنګیالو د جمعې په ورځ د هیواد په ختیځ ښارګوټي قوبه کې د موټر بم د څو مرګانو چاودنو ذمواري قبوله کړې ده. د لیبیا چارواکي وایي چې کم تر کمه 40 کسان په پرونی چاودنو کې وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. د سایټ انټیلیجنس ګروپ په نوم د استخباراتو یو شخصي امریکایي مؤسسه چې په انټرنیټ کې د اسلامي ډلو د فعالیتونو په اړه معلومات راټولوي وایي چې د لیبیا د براق په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې وبیانې خپره کړې ده او وایي چې یو حمله کوونکی د سعودي عربستان او د حمد لیبیا تابع و. مامورانو ویل چې په قوبه کې د تیلو د یو پمپ سره څیرمه د استخباراتو دفتر مخ ته دوهمه چاودنه وشوه او درېمه چاودنه د لیبیا د پارلمان د رئیس د وژلو په نیت په دغه ښارګوټي کې د هغه د کور سره نږدې وشوه. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې میرمن جین ساکی دغه حمله غندلې ده. د قوبې ښارګوټی د اسلام پالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمې سره نږدې دی. په دې وروستیو کې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې دې لپاره چې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړي او لړمګانۍ حملې پیل کړې دي. په لیبیا کې دا وخت دوه متضاد حکومتونه قدرت لري او ځینې سیمې د مختلفو وسلوالو ملیشو ترمنځ وشل شوې دي. تاسو زما غږ د واشنگتن نوري. د سومالی حکومتي چارواکي وایي چې د صدر اعظم د مرستیال محمد عمر ارتی چې دا مهال د موقت صدر اعظم وظیفه هم سرته رسي په هغه مرګانه حمله کې زخمی شوی دی چې جمعې په ورځ د هیواد په پایتخت مغدیشو کې په یو هوټل کې وشوه. چارواکو ویل چې د دوو لوړپوړو دولتي مامورانو په شمول په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. الشباب د دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده او په مغدیشو کې د امریکا غږ یو خبریال وایي چې لومړی چاودنه په سنټرل هوټل نومې یو هوټل کې چې د لوړپوړو دولتي مامورانو نه ډکه وه د یوې غونډې نه وروسته د جمعې د لمانځه د ادا کولو په وخت وشوه. او دوهمه چاودنه د ودانۍ نه بهر د ټوپکو ډزو سره پیل شوه. دغه هوټل د مګدیشو د ملي تیاتر سره څیرمه پروت دی او امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي ځان هغو کسانو ته ورنږدې کړو چې د هوټل په سالون کې د جمعې لمونځ ادا کوو. سنټر هوټل ته معمولا لوړپوړي حکومتي ماموران د کابینې وزیران او د پارلمان غړي ورځي. د چاودنې نه وروسته له ودانۍ نه د تک تور لوګي لوخړې فضا ته پورته شوې. د مګدیشو د ښاروال مرستیال محمد عدن ګولید، د پارلمان غړی علي نور او د ملکی هوانوردی او ترانسپورت وزیر علي احمد جما جنگلی په اوژو شو کسانو کې شامل دي. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود د جمعې د ورځې حمله غندلې ده. زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی جمال بن عمر وای چې د حوثی شیعه یاغانو په شمول د یمن سیاسي ډلو د لوغ جوړې په خبرو کې د ګډون لپاره ځلخه کړی دی. ملګری ملتونه وایي کوښښ کوي چې په دغه هیواد کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د کورنۍ جنگ د پیل کېدو مخه ونیسي. حوثیانو په سنا باندې قبضه کړې ده او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې متحده ایالات تر شا ولاړو په زور یې له قدرت نه ګوښه کړ. له بلې خوا په سنا کې د امریکا د سفارت ایوان امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو ترمنځ د یوې نوې انتقالي شورا په جوړېدلو موافقه سم کار دی. امریکا د ښاغلي عبدالربو او د هغه د کابینې د غړو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. په داسې حال کې چې فرانسې او جرمني یو ځلې بیا غوښتنه کړې ده چې د یوکرین په ختیځ کې د اوربن مراعت شي او دواړو خواوې دې خپلې درندې وسلې بل ځای ته انتقال کړي. د یوکرین جمهور رئیس پوروشنکو په مسکو تور لګولی دی چې کرملین پروس کال په کیف کې د حکومت په ضد مظاهرو په دوران کې د خلکو په وژلو کې مستقیما لاس لره. خو د روسیې خارجه وزارت د جمعې پر ورځ د ښاغلي پوروشنکو الزام هرزه سرایي او لیونتوب بالا. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې پر ورځ په پاریس کې له ملاقات وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال خبریالانو ته ویلي کوم اوربان چې روسیا او یوکرین پرې په منځ کې موافقه کړې وه باید نقص نه شي او که چیرې تخلف ورنوشت نو دواړه ملکونو به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دا مهال یاغیانو د ماریپول په بندري ښارګوټي باندې خپل فشار زیات کړی دی او کوښښ کوي چې دغه مهم ستراتیژیکي ښارګوټي هم قبضه کړي. د دې نه مخکې یاغیانو په ختیځ کې یو مهم ښار د دولتي ځواکونو نه نیولی او په سلګونو دولتي عسکري ژوندي نیولي وو. د یوکرین پوځ وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې یاغیانو پر دولتي عسکرو باندې شل وارې بریدونه کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د وینزویلا د جمهور رئیس د هغه الزام نه وروسته چې وایي امریکا په یوې ناکامې کودتا کې لاس لرو او د کاراکاس ښاروالو د حکومت د مخالف ګوند مشر انتونی لیتسمای ونیو د هغه هیواد په خلاف په مناسب اقدامات باندې غور کوي. د وینزویلا جمهور رئیس ماډیرو وایي چې د ښاروال مرستیال د امریکا په ملاتړ د هغه هیواد د سوشیالیستي نظام د راپرځولو لپاره د یو پوځي کودتا په ناکام پلان کې لاس لره. سپینه ماڼۍ وایي چې د وینزویلا په خلاف به نوي اقتصادي بندیزونه ولګول شي. د وینزویلا پولیسو چې د کمانډوګانو دریشیګانې اغوستې وي او مخونه پټ کړی د پنځشنبه پر ورځ د لسما په دفتر برید وکړ. هوایي ډزې وکړې او د ودانۍ کړکۍ او شیشې مات کړې. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو په دغه ښاروال باندې تور لګولی دی چې د هوایي پوځ افسرانو په ملاتړ غوښتل چې د امریکا په مشوره د وینزامي کودتا پلان جوړ کړي خپل مقصد ته ونه رسېده. د وینزویلا پخواني جمهور فقید جمهور رئیس هو چاویز هم په خپل وار په امریکایي چارواکو باندې الزامونه لګولي چې د کودتا پلانونو کې لاس لري خو د خپل مدعا د ثبوت لپاره هیڅ قسم غوښت ثبوت نه وړاندې کړی. تاسو دا خبرونه د واشنگتن نه اورئ. د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانۍ یو لوړ پوړی مامور وایي چې کوردي او عراقي قواوې به د روان میلادي کال د اپریل یا مې په میاشت کې اسلامي دولت نه د عراق دوهم غټ ښار موصل بیرته آزاد کړي. د نوموړي امریکایي چارواکي له قوله چې نومونه د ذکر شوی د جمعې پر ورځ بیل شوي چې د هدف د حاصلولو په خاطر د عراق او کردستان یوه مشترکه قوه د تشکیلېدو په حال کې ده او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په دغه ښار کې د اسلامي دولت په هدفونو له مخکې نه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسلامي دولت پروس کال په جون کې موصل له عراقي قواو نه ونیو. نوموړي امریکایي مامور چې د جمعې پر ورځ وینا کوله او نومونه د اخیستل شوی وایي چې عراقي قواو ته په پرمختللي نظامي وسلی ورکی او بیروزی په دیار امریکا له ترکیه سره یو تخنیکی موافقه لاسلیک کړی ده او وایي چې څلور نور عربي ملکونه هم ملاتړ کوي. خو نوموړي زیاته کړه چې امریکا تر اوسه پورې دا پریکړه نه کړې چې په عراق کې موجود امریکایي عسکر او پوځي مشاورین به په جنگ کې ګډون کوي او کنه او کې یوازې به د عراقي قواو او د کوردانو هوایي ملاتړ کوي. له بلې خوا پینټاګون سره نږدې سرچینې وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد تر اوسه پورې 2400 واوري هوایي حمله کړې دي او د ډلې زیات شمیر نظامی وسایل لمنځه وړي دي. او اروپایي مشرانو د جمعې پر ورځ باندې اعلان وکړ چې لیونان سره د هغه ملک د پورونو په سر په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. اروپایي اتحاد وایي چې یونان د یوروزون غړی دی او باید پاتې شي. پرون اروپایي اتحاد مشرانو او د یونان د مالی وزیر موافقه وکړه چې یونان ته به اروپایي اتحاد څلور میاشتې وخت ورکړي چې د خپلو پورونو د ادا کولو لپاره او د نویو پور درنیولو لپاره په خپلو شرایطو باندې غور وکړي. او د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وای چې دی اوس هم په دې باور دی چې افغانستان د خارجي قوه په قبضه کې دی او د خبرو لپاره په دریس کې بدلون نه دی راغلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه واوریدل. دا د اوس په رپورټونه راوخلو. د هند وسلوالو د نړیوالو شرکتونو نه غوښتي دي چې د وسلو ټکنالوژي سره شریک کړي. د امریکا غا خبریالې انجنا پاسری چا په دې باره کې له نوې ډیلي نه رپورټ رالېږلی دی چې د پښتو متن خلیل خان درته دراوروي.
دغه پیغام د نړۍ دیش هیوادونو درو سو بهرنۍ شرکتونو ته ډېر څرګند وو چې په بنګلور ښار کې په ایرو انډیا نندارې کې ګډون ته تیاری نیوي. دغه شرکتونو ته وویل سو کدی غواړي چې قراردادونه وګټي نو دوی باید خامخا په هند کې خپل تولیدات مالی شرکتونو سره یو ځای جوړ کړي چې په راتلونکي لسیزه کې به کېدای سي 250 میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي. هند غواړي چې خپل دفاعي سامانونو واردات د 15% څخه 10% ته راټیټ کړي. د هند ستر اعظم په بارنیو شرکتونو باندې ژو وکړ چې د پلورونکو پر ځای دی ورسره ستراتیژیکا ملګرتیا وکړي. هغه وویل
We have the reputation as the largest importer of defense equipment in the world. That may be music.
موږ په نړۍ کې د شهرت لرو چې تر ټولو زیات دفاعي سامان آلات اخلو. دا کېدای شي دلته ځینې کسان چې ناستي د غو په غوږو ډیر شو لګیږي. خو دا هغه ساحه ده چې موږ نه غواړو چې اول نمره پکې پاتې شو. په تیرو 14 کلونو کې په دفاعي سکتور کې پانګاچونه لږ شوې او اوس دا د 500 میلیون ډالر هم کم ده. لکه رئیس چې دا په هند کې جوړ شوی شعار په هیواد کې نوې ژغ ګرځېدلی. ډیر زیات بهرني شرکتونه د نړۍ د وسلو تر ټولو لوی بازار کې برخه غواړي او د تسترګې په دار دي چې خپل پانګاچونه زیات کړي. د هند په ایرونندار کې د سویډن څخه تر اسرائیلو او بیا تر فرانسې څخه تر متحده ایالاتو پورې شرکتونه د مالی شرکتونو سره په خبرو بوختي چې څنګه د هلیکاپټرو، بهاري جنگي کښتیو، رادارونو او هوایی دفاعي سیستمونو د جوړولو موافقو ته سره ورسیږي. په داسې حال کې چې د حکومت دفاعي سکتور په ډېرې مایوسۍ سره ډېر زوړ شوی دی، هند اوس خصوصي شرکتونو ته مخه کړي چې تر اوسه یې ډېر کم رول درلودی. د هند تکاوت شوی د هوایي ځواک مرستیال مشر منموهن بهادر چې اوس مهال په نوې ډیلي کې د هوایي ځواک د زده کړو یو مرکز سره کار کوي وای خصوصي سکتور به د دفاعي سامانونو په جوړولو کې مهم رول ادا کړي. موږ په پراخه کچه د دفاعي سامانونو د جوړولو مرکز نه لرو او ډېر سیستمونه باید بیخي له سره شروع کړل سي. خو بیا هم زیاترو څېړونکو د دې خبرداري ورکړی چې د هند لپاره به دا اسانه نه وي چې د دفاعي سامانونو په وارداتو خپل تکیه راکم کړي. زیاتره بهرني شرکتونه وایي د هند ټکنالوژي پر اساس کمزور بنسټ به دا ډېره ګرانه کړي چې د حساس وسلو ټکنالوژي ورته انتقال سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس په بل رپورټ راوخلو. د یوکرين ختیس کې تلفات همداسې دوام لري. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ رالېږلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورټ ورکړی دی چې په ختیځ اوکران کې نږدې 15,000 تنه وژل شوي دي او څه باندې 14,000 تنه ټپیان دي. دا د اپریل د میاشتې نه را په دې خوا چې د حکومتي قواوو او روسي پلو یاغیانو ترمنځ په ختیځ اوکران کې نښتې پیل شوي دي. دا تلفات اوښتي دي. د بشری حقوقو د دفتر نتاق روپرت کولویل وای دغه شمیر ډیر زیات دی خو بیا هم دا د ډیر کم اټکل نماینده کوي. دی وای
The Human Rights Monitoring Unit in Ukraine, our team there, and WHO, who jointly gather these statistics, believe the actual number may be considerably higher.
په اوکران کې د بشري حقوقو د څارنې ډله زموږ ټیم او د روغتیا نړیوال سازمان چې په ګډه یې دغه احصایه برابره کړې ده فکر کوي چې ښایي واقعي شمیر له دې نه هم ډیر لوړ وي او په راتلونکو ورځو کې په دې شمیر کې د نور زیاتوالي پیشګویي شوې ده. په خاصه توګه نظامي طرفات د اوربن نه د مخه او په دې وروستیو وختو کې په بالتیسو دواړو کې په پوره اندازه زندول شوی دی او فکر نه کوي چې د بالتستونه بشپړ معلومات مو لاسته راوړي وي. ملګرو ملتونو څرګنده کړه چې د فبروري د 15 نیټې د اوربان نه را په دې خوا چې د ختیځ اوکران په ځینو برخو کې شخړې یو څه کمې شوې دي چې بیلتون غوښتونکو د فبروري د 13 نیټې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړی وو. دوی بالاخره دغه ښار ونیو او د اوکران قواوې ورنه پر شا شولې. کوویل وای د اداره په دل بالتستو کې د ملکیانو د سرنوشت د نیول شوو یوکراني عسکرو او ټپیانو په باره کې په ژوره توګه اندېښنه لري چې په جنگ کې ګیر شوي دي. کوویل ان وای
It's unclear still how many civilians were trapped in the town and surrounding areas while fighting was raging there. How many have been
دا لا تر وسه پورې اڅرګند نه ده چې په دغه خارګوټي او خواوشا سیمه کې څومره شمیر ملکیان بند پاتې دي چې لا په دغه سیمه کې جنگ روان دي، چې څومره کسان پکې وژل شوي دي یا ټپیان دي، چې آیا دوی د خوړو او اوبو په شمول ضروري شیانو ته لاسرسی لري یا نه. موږ د دونیتسک او په خاصه توګه په ماریپول کې د خلکو د وسیدنې په ځایونو باندې د توپونو د ډزو په باره کې اندېښنه لرو. کوویل وایي د اوربند احترام کول مهم دي او شخړې د نورې بشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د یوکران د پیلوټ نادیا ساوچنکو له طرفه چې د تیر جولای د میاشتې نه را په دې خوا په ماسکو کې بندۍ ده یو جدا تنه کړی ده. دغه دفتر څرګنده کړی ده چې دی اویا ورځې د لوګي اعتصاب کړی وو او د هغې روغتیایي حالت ورځ په ورځ خرابیږي. دغه دفتر د روسي چارواکو نه غواړي چې دا د په بشري لحاظ خوشی کړی شي.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 2:40 دقیقې دا د څو مهمو خبرونو تاسو ته پام راړو. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد وای چې طالبان اوس هم په دې یقین دي چې افغانستان د خارجي قوو په قبضه کې دی او د خبرو لپاره په دریس کې بدلون نه دی راغلی. په لیبیا کې د اسلامي دولت جنګیالو د جمعې په ورځ دغه هیواد په ختیځ کارګوټي قوبه کې د موټر بم د څو مرګانیو چاودنو ذمواري قبوله کړې ده چې 44 کسان پکې وژل شو. د سومالی حکومتي چارواکي وایي چې د صدر اعظم مرستیال محمد عمر ارتي چې د موقت صدر اعظم وظیفه هم سرته رسېږي په هغه مرګانه حمله کې زخمي شوی دی چې جمعې په ورځ په موګدیشو کې په هوټل کې وشوه. لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي چې دوه پکې لوړ پوړي دولتي چارواکي وو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی جمال بن عمر وایي چې د حوثي شیعه یاغانو په شمول د یمن سیاسي ډلو دروغ جوړ په خبرو کې د ګډون لپاره زړه کړی دی او اروپایي مشرانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یونان تبا څلور میاشتې وخت ورکړي چې خپل پورونه ادا کړي او اقتصادي اصلاحات وکړي. یونان په سمدستي ډول 270 میلیارد ډالر ته ضرورت لري، خو وایي چې د اروپا د مرکزي بانک او IMF سخت شرایط منلی نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به بیا رپورټونه راواخلو. د ایچ آی وی نوی واکسین په بیزوګانو کې د دغې ناروغۍ مخه نیسي. د امریکا غږ خبریال جیسیکا برمن په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی. څیړونکي قوي حجرې په ارسي ناروغ حجرو کې پیشکاری کوي چې په بل قوتوګه ایچ آی وی خونځا کولی شي چې دغه میکروب په انسانانو کې د ایس د ناروغۍ سبب کیږي. ساینس پوهان د پلټنې په انسټیټیوټ کې له هغه تخنیک نه کار اخلي چې بیزوګانې په بشپړ توګه وژغوري چې د دوی د معافیت سیستم دغه ویروس اخستلو ته چمتو دی. د څیړونکي مایکل فرزان له علاج کولو نه وروسته وایي د ستونزو سره سره هیڅ کله بیزوګانې نه متاثره کیږي. فرزان انه وایي
We continue to administer the virus, doubling the dose each time. We've now gone to with 6 doses that were in capable of infecting control animals.
موږ په دغه وایروس باندې کار کول ته دوام ورکوو. هر ځل د درملو اندازه دوه برابر کوو. موږ اوس د درملو اندازه شپږ برابر کوو چې متاثر شوی سروي کنټرولول شي. موږ دغه درمل شپږ ځله زیاتوو. د دغه تایقاتو راپور د نیچر یا د طبیعت په نامه مجله کې خپور شوې ده. انانوي واکسین د معافیت سیستم دې ته چمتو کوي چې واړه واړه تیرې کوونکي وپیژني او تباه کوي. مګر د ایج د ناروغۍ تجربوي واکسینو نتیجه ورنه کړله، ځکه چې دغه ویروس په پرله پسې توګه خپله بڼه بدلوي چې له تباه کولو نه ځان وساتي. فرزانه چې د دغه څېړنې مخکښ څېړونکی دی نو وایي دغه نوې څېړنه د ایچ آی وی ویروس تیر باسي چې د پروتین سطح ته ځان وباسي. په دغه سطح باندې د ویروس یوه برخه هدف ګرځي چې تل خپل ځان بدلوي چې د ایمون له سیستم نه ځان ان په ډډه کړي. دوهم پروتین دغه ویروس تباه کوي، ځکه نو دا فرصت ورته بیا نه پیدا کېږي چې حجره باندې اغیزه وکړي. فرزان ان بیا وایي
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell, it undergoes the changes that
ځکه چې HIV تیرستل کیږي چې فکر کوي حجره بندوي. په دې کې بدلون راځي چې په عادي توګه دا کار کیږي کله چې دیتا چمتو وي چې حجرې ته ننوځي، او که دغه بدلونونه نږدې نه وي نو حجره دغه ویروس غیر فعال کوي. روغ حجرې خراب حجرې خارج ته وباسي چې هغه بیا دغه ویروس تباه کوي. فرزان وایي دغه سطح دوه وظیفې اجرا کوي چې د ایچ آی وی د میکروب مخه نیسي او هم د هغه ویروس سره مبارزه کوي چې په خلکو باندې تاثیر کړی دی. دغه څېړونکي غواړي چې په هغو ناروغانو باندې تجربه وکړي چې ځینو درملو په مقابل کې مقاومت نشي کول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو، د کرکټ نړیوال جام شروع دی. په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ لوبې روانې دي. لږ وخت مخکې زموږ همکار جعفر خان سره خبري وسوې، نو درته ویل چې د پاکستان او د نیوزیلند ویسټ انډیز لوبه روانه ده. جعفر خان صاحب، بیا د ټلیفون په کښه را سره دی. اوس تازه معلومات څه دي؟ پاکستان څومره هدف ټاکلی دی او څنګه به لوبه؟
پاکستان نو ویسټ انډیز پاکستان ته د 311 رنزونو نسبتا یو لړ هدف ټاکلی دی، او دا لکه څنګه چې مې په وړاندې خبرونه کې یادونه وکړه، دواړه ټیمونه هڅه کوي چې دغه لوبه وګټي، ځکه چې دوی په خپلې لومړۍ لوبې دواړو هیوادونو خپلې لومړۍ لوبې بایللې دي چې پاکستان پر هند وبایلله او ویسټ انډیز پر ایرلند وبایلله. اوس د لوبې دمه ده، یعنی شاوخوا دېرش څلوېښت دقیقې به دمه وي. د هغه نه وروسته به پاکستان لوبغاړي میدان ته راخلي د کیږي چې د 311 رنزونو هدف ترلاسه کړي. کله ترلاسه کړي لوبه ګټلې کنه، دا به د پاکستان دویم لوبه وي چې بیلی په نړیوال سیالیو کې.
او دوهم لوبه هم نن د امریکا پر وخت باندې لس نیم بجو پیل کیږي. دغه به د چاو د چاتر منځوي؟
بله، چې د افغانستان په وخت اته نیم بجې کیږي. دا به د استرالیا او د بنگلاديش ترمنځ لوبه وي چې دا هغه ټیمونه دي چې د افغانستان په ګروپ کې لوبډلې دي. بنگلاديش خپل لومړی لوبه له افغانستان نه ګټلې ده، او استرالیا بیا خپل لومړی لوبه له انګلند نه ګټلې ده. نه دوه هیوادونو خپل لومړنی لوبه ګټلې دي. البته د لوبغالي نه تازه معلومات دا ښيي چې هلته موسم خراب دی، باران شروع شوی دی، کېدای شي لوبه ونی شي. که لوبه ونی شي د باران له وجې نو دواړو هیوادونو ته به یو یو پوینټ یا یوه یوه نمره ورکول شي چې دوی به په خپل ګروپ کې په سر کې راشي.
او بل دا د پاکستان که دغه لوبه هم وبایلي، نو پاکستان به یو پوینټ هم تر اوسه نه اخیستی، نو بیا څومره چانس دی لري چې کوارټر فاینل ته څو پوینټه په کار دي چې په دغه خپل ګروپ کې د کوارټر فاینل ته کوالیفای شي؟
اصلا هر لوبډله شپږ لوبې لري. دا د پاکستان دویمه لوبه ده، نو باید په شپږ لوبو کې لږ تر لږه سلور لوبي وګټي او یا درې لوبي په لوړو امتیازونو په لوړو نمرو وګټي چې د اتو غوره لوبډلو په اړه ورننه وځي نو پاکستان لا هم چانس لري چې سلور لوبي لري نو په سلور لوبو کې که سلور واړې وګټي او یا که درې واړې په لوړو امتیازونو وګټي نو چانس لري چې د اتو غوره لوبډلو په قطر کې راشي.
او افغانستان لوبډله به د چا سره لوبه کوي او کله به لوبه کوي؟
افغانستان سبا دا وخت به د افغانستان لوبه روانه وي. البته د افغانستان دویمه لوبه ده چې له سریلانکا سره به کوي. یادونه کوم چې افغانستان او سریلانکا په مارچ کې 2014 کال کې د آسیا په کپ کې په بنگلاديش کې یو وار سره مخامخ شوي دي چې هغه لوبه په ډېرې اسانۍ سره سریلانکا ګټلې وه. خو دلته خبره برعکس ده، په دې معنی چې سریلانکا هم خپله لومړنۍ لوبه بایللې ده پر نیوزیلند باندې او افغانستان هم خپله لومړنۍ لوبه بایللې ده. نو دواړه هیوادونه په داسې یو موقف کې دي چې دواړه هیوادونه به هڅه کوي چې دغه لوبه وګټي چې په خپل ګروپي لوبو کې لږ تر لږه دوه نمرې یا دوه پوینټونه ترلاسه کړي.
ډېر مننه جعفر صاحب، او سبا به ان شاء الله دغه وخت مو ته د تازه جزئیات پاک له خبرې کو چې افغانستان لوبه دا وخت پیل سی او بیا به تازه معلومات تاسو سره بیا واخلو. ډیر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سپین ماڼۍ نن په دې هفته کې په واشنگټن کې یوه مهمه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه لپاره رابللې وه چې په منځني ختیځ او د نړۍ په نورو اسلامي ملکونو کې د اسلامي دولت د ډلې په شمول د یو شمېر تندرو ډلو د فعالیت لارې په څه ډول او وتړل شي. دا چې دغه شانانه غونډې به عملاً ګټه وکړي او که نه، زمونږ همکار سید سلیمان شاه د امریکا د اوهایو د پوهنتون د منځني ختیځ د مرکز له استاد پروفیسر محمد عالم په پایان سره یوه لنډه غونډې مرکه کړې ده او د هغې نظر معلوم کړی دی.
استاد محمد عالم، پاین د شکایت چې دا ټول منځنی ختیځ اور اغسته ای
څو عوامل دي؟ یو خو په خپل د اول جنگ یو مومن ورسته دا منځنی ختیځ فرانسویانو انګریزانو دوی دا څه تقسیم کې ټوټه ټوټه کړل د هغه مملک.
بله.
او هغه څخه دغه شی حالات پیدا سول، لکه اوس مثلا د لبنان جوړ سو، دا په سوریه کې په خپل دغه شی حالات را لیدل، هلته د علویان او دا و د غوسره د باندې حکومتونه وسول. په عربستان سعودي کې هم د شریف حسین مکه او د خپل د خپل د ابن سعود د کورنۍ سره د وحدیان سره همکاري وسول د امریکا. او دغه عوامل ډیر دي چې په خپل د ورسته وخت کې تاسو سره دی بعد د اتحاد جماهیر شوروي اشغال د افغانستان مسلمانان ډیر منځجر سول. تقریبا د داول جنگ یو مومیر په دې خوا باندې دا د مسلمانانو وضعیت ډېر خراب شوی دی. د مملکې دا نور دا یو مسله ده چې د خارجي اړخ لري او دا په داخل کې هم په د ټولو د منځني ختیځ په مملکو کې دغه سي رژیمونه برقرار سول چې هغه یاد انګریزانو سره یې تماس درلود او هغه په زور باندې رااله او بیا په خپله دا وروسته بیا د کودتاچانو داراله اتحاد جماهیر شوروي له هغو سره کومک کول لکه د لیبیا او د عراق او د سوریې او دغه سي د سور جنگ وخت کې دغه سي حالت په منځني ختیځ کې رالی چې دا نور هم دا په ټوټه ټوټه سول او تقسیم سول او دا هغه بقایا تر اوسه پورې ادامه لري. یعنی د القاعده او د حزب الله او د داعش دي دا حرکتونه مابین تر رالله دا هم د یو نوع بیا عدالت چې په دا منطقه کې و هم د خارجانو له خوا څخه او هم دا د دې خپل عمر تر دغه اندازې پورې رااله چې په خپل خلک ډېر منځجر شول او دا دواړه داخلي اړخ هم لري خارجي هم لري.
دا یعنی مسلې ته جمهور رئیس بارک اوباما او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په خپل ویناو کې اشاره وکړه کوم غونډه چې بسمین معنی کې اوښته تر کومه هدف پورې مسلمانان په دې قانې کولې شي کوم اقدامات چې غربي ملکونه کوي دغه رژیمونو حمایت کوي خلک را پچی دا غوځ خپل لپاره به لوی قدرتونه د پوزي طاقت نه کار اخلي لکه څنګه چې ښاغلی اوباما و عدل انصاف د پاره خلک څنګه قانې کېدې شي په اسلامي نړۍ کې.
دا ډېر مشکل دی چې په دغه ترتیب باندې د یوې خوا څخه په خپله په دغه دا حرکتونه مابین تر اعلان لکه د امات ذکر کړل د مخکنه هغه دغه سی یو نو حالت پیدا کړي چې دا د تشنج څخه کار اخیستل اروپایانو د عیسویانو د يهودانو په مقابل کې نه دي په خپله د مسلمانان هم ډېر مرسته په دې کې دا خپله د دې په داخلي جنگو کې یو بل سره او دا د لیبیا مسله تاسو ذکر کړل کنه دغه سی لیبیا دغه شته مصر په د ټول مملکو کې دا څو رقم رژیمونه مابین تر اعلان یو د خاندانی رژیمونه
چې هغه هم دا په بین المللي سویه او یا په داخلي سویه کې ورته ګوري عدالت موجود نه و په دغه ځای کې. مثلا عربستان، سعودي، دولت امارات نه دیموکراسي شته، نه د ازادي د مطبوعاتو شته، نه ده.
نو اوریدونکو، زموږ نیم ساعت وروسته خبرونه پای ته ورسېده. دا بل نه درکو درې خبرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.